سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې درسي سات او تانې څنګه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه هم شته. په بدخشان کې د پامیر د سیمې یو شتنه اوسیدونکو د یوې سخت ناروغي لامل مړ شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې افغان روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې لپاره د تاجکستان له لارې پامیر ته تللي. په راپور کې زیاته شوې چې دمګړې د کووېډ 19 او شدید نمونیا یا سینه او بغل په څیر د ناروغي د روغتیا پالانو په هڅو سره بیرته تر کنټرول لاندې راغلي. د پامیر اوسیدونکو شکایت کړی چې له هرې سیمې نه تر روغتیایي مرکزونو پورې درې څلور ورځې واټن لري او دوی په اسانۍ خپل ناروغان نشي ورسولی. پامیر د بدخشان د واخان ولسوالۍ په وروستۍ څنډه کې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په پوله پرته د افغانستان لوړه او غرنۍ برخه ده چې په ژمي کې هوا ان منفي دیرشو پورې سړېږي. د سړې څپې له امله د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې بیا 104 کسان مړه شوي او 13000 څاروي هم تلف شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باوري ده چې له افغان میرمنو او نجونو سره په ګډ هوډ د زده کړو او کار حقونه بیرته ترلاسه کولی شي. اغلی امینې محمد دا خبره شنبه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې. اغلی محمد همدار زیاته کړې چې متحده ده د ټولو افغانانو لپاره د یو سوکاله او باعزته ژوند د برابرولو برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امینه محمد چې تېره اونۍ کابل ته تللې وه د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې په لیدنو کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پټرولیم د یوې سیمه ییزې کمپنۍ څلور تختول شوي کارکوونکي خوشي کړي. پولیسو پرون ویلي په میرامشا کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکوونکي د سروې پر مهال د تحریک طالبان پاکستان له لوري تختول شوي وو. د میرامشا یو پولیس چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې له دوه ورځو هڅو وروسته پولیسو دا څلور تختول شوي کسان خوشي او د عملیاتو پر مهال یې دوه وسلوال ووژل. د عملیاتو په لړ کې د پټرولیم د کمپنۍ دوه تختول شوي کارکوونکي او یو پولیس سرتیری هم ټپیان شوي دي. د سویډن په پلازمینې استاکهولم ښار کې پرون د ترکیې پر ضد مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې ان د قرآن مجید نسخې هم وسوځول شوې چې دې کار د سویډن او ترکیې ترمنځ ترنګلتیا لا پسې زیاته کړه. د راپورونو په اساس سویډن یو هوښیار سیاستوال د پولیسو په مخ کې د قرآن نسخې وسوځولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې دغه اسلام ضد عمل ته اجازه ورکول چې مسلمانان په نښه کړي او مقدساتو ته یې سپکاوی وکړي د منلو وړ نه دی. د دوی ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په سویډن کې د پیک کې ګوند پلویانو د رجب طیب اردوغان پر ضد مظاهره وکړه او د هغه جوړه شوې مجسمه یې وځړوله. سویډن د ناټو په پوځي تړون کې د شاملېدو لپاره د ترکیې ملاتړ ته اړتیا لري خو د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله دا کار ناشونی برېښي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په اړه اندېښمن نه دي. جنرال حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په لیست کې د سپای پاسداران شاملول به لویه تېروتنه وي.
این اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته.
اروپا نخپلو تیرو تیروتنو زدکرن ندکری. فکر کوي چې په دې بیانیو سره کولای شي د غستر پاوسته چې د ایمان، توکل او اراده په باور جوړ دی ټکان ورکوي.
متزلزل کړي.
جنرال سلامی دا سرګندونی وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې پارلمان تیره چهارشنبه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د ترهګر بللو مسودې ته مثبت رایه ورکړه. دا رایګیري که څه هم غیر الزامي ده خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې مهمه بلل کیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې درسي ساعت او تانې څنګه خبرونې درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. د افغان سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د نجونو د تعلیم په تړاو باید طالب چارواکي د ایراني عالم مولوي عبدالحمید خبرې واوري. مولوي عبدالحمید د ایران د زایدان ښار لوی امام دی چې ویلي دي هیڅ حکومت د ښځو د تعلیم مخه نشي نیولی. په خپله په زلمی خلیلزاد بیا نیوکې کېږي چې د دوحې په تړون سره یې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د اوسنیو ګڼو محدودیتونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي هغه طالب مشران چې نجونې او ښځې یې له لوړو زده کړو او پوهنتونو منع کړي باید د مولوي عبدالحمید وروستۍ خطبه واوري. مولوی عبدالحمید د ایران د زاهدان خار لو امام یا امام جمعه ده. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د مولوی عبدالحمید د جمعه خطبې ته اشاره کړې چې ویلي دي ښځې د تعلیم مساوي حق لري او هیڅ حکومت یا چارواکی مخه نشي نیولی.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره.
د ښځو تعلیم د نارینه ول تعلیم سره توپیر نه لري. علم لکه څنګه چې نارینه ته اړین دی، ښځو ته هم لازم ده. عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړي ول لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هیڅ حکومت او نظام لپاره خنه ده چې د ښځو او یا نارینه ول د تعلیم مخه ونیسي.
چلو تعلیم زنه بگیره یا مرد بگیره.
مولوی عبدالحمید کڅام د طالبانو د حکومت افغانستان نوم و نخست، خو افغانستان په سیمه او نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې واکمنو چارواکو په کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د تعلیم او پانتونونو مخه نیولې ده. مولانا عبدالحمید کڅام په افغانستان کې د طالبانو د نظام په واکمنېدو په لومړي سر کې خوښي ښودلې وه، خو وروسته یې د ښځو د تعلیم په اړه د دوی له سخت دریځیو سره مخالفت وکړ. هغه یو وار د 2022 کال په نومبر کې په خپله وینا کې طالبانو ته په خطاب ویلي وو چې په کوم شرعي جواز یې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. مولوی عبدالحمید چې د ایران د بلوچستان لوی ښار زاهدان امام جمعه ده، په سیمه کې له مخکښو او با نفوذه سنی عالمانو بلل کیږي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د واکمنۍ له لومړۍ ورځو یې په اکثرو سیمو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې او تر اوسه چې شاوخوا 500 ورځې کېږي لا دا ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په دې سربېره شاوخوا یوه میاشت د مخه د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم وتړلې. طالبان د خپلو هغو ژمنو په ماتولو تورن دي چې تر واکمنېدو د مخه امریکا او نورې نړۍ سره کړې وې. یوه بیلګه د دوهې تړون دی چې د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ورسره لاسلیک کړه. د خلیلزاد هغه خبره ډېره ښکته او پورته کیږي چې له طالبانو سره یې تر تړون مخکې کړې وه، تر څو چې په ټولو مواردو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. هغه وروسته توضیح ورکړې وه چې د نجونو او ښځو تعلیم او آزادي، بشري حقونه او د جمهوري نظام د شل کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب د امریکا لپاره سرې کرښې دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په خبرې چې د نجونو د تعلیم لپاره هم د زمینې په برابرولو کار روان دی. د طالبانو له حکومت په وار وار د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه غوښتنې شوې. وروستی وار تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له لوړ پوړو طالب چارواکو سره په کابل کې ولیدل او د ښځو د تعلیم د بندیز د لری کولو غوښتنه وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتنه، ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ساعت اوریدلای شي. د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار کې د زر ټنه قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. طالب چارواکو د دې قضیه په تړاو د دوه چینایانو په ګډون د 15 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د استخباراتو ریاست ویلي چې له قاچاقوړونکو څخه زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې چې په خپل ذات کې لیټیوم لري. د طالبانو د استخباراتو د ریاست د اپراتیفي چارو مشر ډاکټر بشیر په ننګرهار کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دوه قیمتي ډبرو لړلې 2.5 ټنه په ننګرهار او پاتې لویه برخې په کونړ کې ضبط شوې ده. هغه زیاته کړه،
موږ په دا خبر شو چې دغه قیمتي تیګو د قاچاق یو پروګرام روان دی چې قرارداد نه دی شوی او داسې په یو خوپیه طریقې باندې. نو موږ غوښتل د تم لږ وخت هم ورکړو پرې چې دوی دغه ځینې د جلال آباد پورې کې دوی اصلي عاملین پیدا شي. دوه تنه خارجي قاچاقبر چې د چین هیواد اوسیدونکي دي هغه ونیول شو او درې تنه ورسره افغانان هغه ورسره همکارانو چې دلته ول خریداري زیاتره هغه وکړه.
په کابل کې د چین سفارت د قاچاق په تور د خپل دوه ادباو د نیول کېدو په تړاو لاڅنه دی ویلي. چین د سیمې له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په کاني زیرمو کې د پانګونې لیواله دی او د طالبانو حکومت هم د ځینو پروژو تړونونه ورسره کړي دي. په ننګرهار کې رسنیو ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د قانون وزارت د عوایدو د تنظیم رئیس محمد رسول قاب وویل تیر جمهوري نظام کې ګران بیه ډبرې کیلو په 15 افغاني پاکستان او نورو هیوادو ته قاچاق کېده. هغه وویل کله چې ثابته شو په دې قیمتي ډبرو کې تر 30% لیټیم موجود دی، د دوی حکومت د قیمتي ډبرو د قانون استخراج ودراو. لیټیم د موبایلونو، لپټاپونو، برقي او هایبریډي موټرو لپاره د بیټریو په جوړولو کې کاریږي. د راپورونو لمخې د افغانستان لیټیم او ګڼ نور مدني مواد په اومه شکل بهر تر ډیره پاکستان ته وړل کیږي، له هغه ځایه پروسس او نور هیوادو ته صادریږي. سره له دې چې طالبانو ویلي د قیمتي ډبرو او مدني موادو د قاچاق مخه نیسي، خو د دوی حکومت تورن دی چې بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته د قیمتي ډبرو، اوسپنو او نور مدني موادو د قاچاق سم مخنیوي نه دی کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې او پکې ادعا وشوه چې کاني موادو او اوسپنو په څیر نور اومه موادو ډکې لارې د پاکستان په لور قاچاقیږي.
د قانونو د چارو ځینې متخصصان وایي په افغانستان کې په لوی اندازه د کانیزو موادو قاچاق روان دی، او دا چاره د افغانستان پر اقتصاد خورا منفی اغیز کوي. لدی ډلې د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نه یوازې لیټیم بلکې د ډبرو سکاره اوس په نور ګڼ مواد په ناقانونه توګه استخراج او بهر ته قاچاقېږي. مدفی داسې وخت د قاچاق د دوام په اړه اندېښنې ښیي چې د طالبانو حکومت ویلي په ننګرهار او کونړ کې د زر ټنه لیټیمو لرونکو قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. له ښاغلي قدیر مدفی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د قاچاق د دوام د اغیزو او ضررونو په اړه پوښتنه کړې.
نه یوازې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، بلکې موږ په صنعتي مډرونو لکه تال، بربر، کرومای، دا شان ساختماني مواد، ډبرې سکاره متاسفانه د منطقي هیوادونو ته قاچاق کېږي. او د قاچاق مسله زموږ په سکتور باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، هم په هغه سیمو کې چې منابع کیندل کېږي هلته خطرات مشخصه کړي، مطلب هغه خطرات وجود لري چې هلته د هغه معدن کوم سیمو کې چې استخراج کېږي هغه سیمې متضرره کې مادن متضرره کې. او بل مسله دا ده چې زموږ منابع په ډېر ارزان او په ډېر کم بیه باندې هغه منطقي هیوادونو ته ځي، ولته پروسس کېږي او نور هیوادونو ته صادراتي قلم په حیث باندې صادرېږي، چې دا زموږ په اقتصاد باندې په غټه کې ډېر منفي تاثیر لري.
د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغه اوسنیو قیمتي ډبرو کې چې دوی قاچاق مخه نیولې ده، لیتیوم هم په زیاته اندازه شته. زه غواړم وپوښتم چې د لیتیوم لپاره کوم هیوادونه ډېر لیواله دي په سیمه کې چې بالاخره د رسمي تړونونو پرته په قاچاقي شکل هم علاقه مند دي؟
په دې اوسني شرایطو کې د لیتیم یا مثلا د اساسو مډرالونو قراردادونه موږ ته یو پاله دا توان رسي چې موږ هغه قراردادونه یو حقوقي نړیوال سټنډرډ باندې برابر نه دي. او بل د نړۍ هغه هیوادونه چې خصوصا په دې برخه کې نورو هیوادونو سره په رقابت کې دي، دلته ډېر دا خطرات هم وجود لري چې کچېری مثلا یو طرفه په دې برخه قراردادونه وشي، کېدای شي هغه هیوادونه مالي تحریمونه یا د تحریمونو لپاره علاوه هغه منفي رقابتونه د دې لامل شي چې زموږ په دې سکتور باندې ډېر غټ منفي تاثیر ولري. زما نظر دا دی چې اچھا په مخکې لپاره باید ټولې ګامونه پورته شي، نه یوازې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو باندې مخکې یاد ونه وخت چې صنعتي مډرونه لکه کرومایت، مربر، تال، همداشان او په نورو برخو کې زموږ منابع لکه ډبرې سکاره دا په خود سره کیندنې کېږي، او د دې مکتبي برخه کې باید ټولې ګامونه پورته شي. او خلک ولس باید په دې برخه کې ډېر غټ رول ولوبوي چې دا د ولس سرمایه ده.
طالبانو چارواکي جنگ په وخت کې هم په دې باندې تورن و چې دوی د خپل جنگ د مختورو لپاره د قیمتي ډبرو قاچاق کوي، او په اکثر هغه سیمو کې چې جنگ دی او قانون نشته دوی پیواک لري او خپل فیس اخلي یا خپل سهم اخلي. لغینا فکر کوي چې دا اندېښنه واقعا په زايده چې اوس به هم په مغه شکل باندې چې په خوا لګیاو کارونه به مختوري کڅنګ، یا واقعا یو مسلکي او تخصصي چوکاټ ورته برابر کړي او دا وړتیا لري دوی؟
نه یوازې دا دی بشلو کولو مشکل دی، بلکې دا دی افغانستان په تیرو 25 سلنه جګړه کې د افغانستان منابع په ډېر بیرحمۍ سره چی وی دی او مختلف ډلو د دینه ګټه اغستې ده، او خپل جګړې تمویل پرخه کې هم ترې ګټه اغستې. په مسله دا ده چې تاسو مشخصا وګورئ هغه سیمو کې چې منابع دي، په هغه سیمو کې بي ثباتي ده، په یو نه یو شکل سره جګړې د خپل د دې اردوی د چې منابع په دې پرخه کې زمينه برابرۍ د څو غیر قانوني استخراج شي، او صبر چې هم دې ته د استفاده وشي، او په خپل نور او اهداف کې ترې ګټه واغسته شي. بل بحث اما اقتصادي بحث دا دی چې دا منابع باید په یو منظم معیار په اساس باندې او د هغې لپاره قوانین ته او د هغې لپاره هغه رسمیت پیژندنې ته او په هغې لپاره هغه نور شرایطو ته ضرورت دی او اړتیا ده. او په دې مهال کې اوس مهال په دې شرایطو کې څه فکر کوم د منطقي هیوادونو ته په معدن کې د حالت ورکول یا رول ورکول، دا خپله موږ د دوهمې افریقا په سرنوشت باندې مبتلا کولی شي.
د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی چې په افغانستان کې د قانونو د قاچاق په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان د حقوقي نظام سقوط یو بشري ناورین دی. دغو کارپوهانو دا خبره د جنوري په څلور رښتمه له خطر سره د مخ وکیلانو د نړیواله ورځ په مناسبت په خپل اعلان کې کړي. په اعلان کې راغلي اوس مهال په جزایي او مدني برخو کې اساسي قوانین او معیاري کړنلارې نشته چې پولیس، قاضیان یا وکیلان تعقیب کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي چې په افغانستان کې دمګړۍ په جزایي او مدني برخو کې کومه قانوني کړنلار شته چې پولیس، قاضیان او وکیلان وکولای شي د هغې په رڼا کې کار مخته یوسي.
دا یو نیم کال متاسفانه یو لوی حقوقي بوران په افغانستان کې رامنځته شوی ده. نه تنها قانون اساسي وجود نه لري چې د افغانستان عادي قوانین او په صورت خاص کود مدني او کود جزا سرنوشت متاسفانه نامعلوم ده او ټول عادي قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده. همدارنګه هغه قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم پکې تسجیل و دا ټول قوانین، قانون جزا، قانون اجرات جزایی او نور دا قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم سارنوالی د کشف ارګانونه پکې مسجل و دا ټول قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده.
طالبان وایي چې اوس وخت ټولو حقوقي مسایلو ته د شریعت په چوکاټ کې رسیدګي کې یمدارنګ جزایی مسایلو ته هم. آیا د اسلامي نړۍ په نورې وادو لکه عربستان کې هم د شریعت په تطبیق سره برایا مستقله جزایی قوانین هم شته؟
په هم ډول د خلکو حقوق استناد په شریعت معنی داده چې د خلکو حقوق په یو لوی بار او یا ځنګل ته اواله کول ده. په اوس وخت کې په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین اساسي او قوانین د جزا او کود مدني نافذ دی. په عربستان سعودي کې په اوس وخت کې قوانین او مقررات نافذ دی او نافذ کیږي. په نړۍ کې درې جمهوری اسلامی وادونه، پاکستان، ایران او موریتانیا، په دا درې وادونه نه تنها قانون اساسي موجود لري چې قوانین جزایی و مدنی نافذ ده، همدارنګه په ترکیه، اندونزیا و مصر کې کود مدنی او د جزا کود نافذ ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو وکیلانو شرایط اوس څنګه دي؟
په دا یو نیم کال د حقوق پوهانو وضعیت د ننه په افغانستان او په مهاجرت کې متاسفانه ډیر بد دی. اکثریت د حقوق پوهان، قضات، څارنوالان او مدافع وکیلان مهاجر شوي دي او متاسفانه په مهاجرت کې د دوی وضعیت خنډ دی، بخصوص په پا پاکستان، ایران او په ترکیه کې د حقوق پوهانو وضعیت ډیر خراب دی. په همدې خاطر همیشه د حقوق پوهانو ټولنه د هغوی غږ پورته کړی ده او په دا وروستي دوه درې ورځ ملل متحد هم خپل تشویش د حقوق پوهانو د سرنوشت په خاطر مطرح کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د چین نوی کال د جنوري په 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې منځل کیږي. هر چینایي کال د یو څاروي یا مرغ په نوم نومول کیږي. سا کال د چین او گاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سګنی کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان بیا ورته د پیشو. جزئیات له احمد شي براورو.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایي کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. په روسش کال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. په روسش کال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سش کال په چین کې د سوی کال دی، خو په گاونډي ویتنام کې سش کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پښوګانو نانځکی تر سترګو کیشي. په چین کې بیا نن سبا سویان ناسول کیشي او په شاپینګ مالونو کې د سوی نانځکی خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څنګه سوی په پښو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تیروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پښو ته وایي. د څېړنو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پښو بیا موږک نه پریشتي نو دوی ته پښو ششکاري. د پښو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوشی کال دی او دولس میاشتې به په خوشی او خوشحالۍ تیر شي. چینایانو چې سرژنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګه او درسي سات خبرونې ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی.
سن کچيري کم وسيګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلي.
د جلی ساتنه مشكله ده وره کوله. دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلي د دوی له خوا خپرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې موږ ته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله. یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي، د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی پسې مکه داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، ورسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي.
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایق وو. خوب کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړو، که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلي وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داخله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کی دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې لا جسمي او رواني پلاوه تاوان کوي.
سن کچیری کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پای شي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده، په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام وسلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام وسلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام وسلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی و چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغل ته یو چینه بهیږي، چې د اسماعیل علیه صلوات و سلام د برکت دا چینه پیدا شوی و. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر را ګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه صلوات و سلام قرباني. ابراهیم علیه الصلات والسلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینه د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه الصلات والسلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامی مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه الصلات والسلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه الصلات والسلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه الصلات والسلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه الصلات والسلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زویر کړی و، او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه الصلات والسلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه الصلات والسلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه الصلات والسلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر ځمکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکه پر مخ واړوه، یا هم د ځمکه پر لور مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به پرمان به تر سره نه کړي. ابراهیم علیه الصلات والسلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر ځمکه وغځوي، او د هغه پر ستوني چاړه کش کړه، خو چاړه د اسماعیل علیه الصلات والسلام ستوني پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه الصلات والسلام څو ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه الصلات والسلام یو پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه الصلات والسلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د قربانی پایله ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندې ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه الصلات والسلام او اسماعیل علیه الصلات والسلام د اخلاص له کبله په خپلې مهرباني سره د پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای د پیټیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داوود دا دود د تل لپاره ژوندۍ وساتي. څلرم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوی ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د
دې جالب تاریخي درس په دوام او ډول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننی درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویل چې په 202 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه سوه او وفات سو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړی نښې نښانې څرګند شولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایی البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1450 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 1930 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو اوریدل چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمد شاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمد شاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمد شاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمد شاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1193 زیږدیز کال کې چې د 1121 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله.
کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکي راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:09 او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره.